سي يو ستوديو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د طالبانو او امریکا د دوه د هوکړې نن ټیک یو کال پوره شو. تیر یو کال کې دا هوکړه څنګه پلی شوه او د افغانستان پر وضعیت اغیز څه و؟ همدا مو د خپرونې د سر موضوع ده. پی یو استودیو ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنئ. د خبرونې تر نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون یو کال پوره شو. طالبانو له امریکا غوښتي چې دغه تړون ته ژمن پاتې شي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان کې د طالبانو د پوځي کمیسیون د مرستیال د وژلو ادعا کوي. یما سعیدی د جرمني د سوکوهنې د اتلولۍ کمربند ترلاسه کړ او سعودي وایي پوځي پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حملې مخه نیولې. نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون یو کال پوره شو. په دغه تړون کې په ځینو نورو مهمو مسئلو سربیره امریکا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه ورکړې او په بدل کې له طالبانو غوښتي چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دوی د دوهې تړون ته ژمن پاتې کیږي او له امریکا هم غواړي چې په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا نوې ادارې ویلي چې له طالبانو سره د 2020 کال د فبروري 19مې تړون ارزوي او ګوري چې طالبان څومره په خپلو ژمنو ولاړ دي. اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د همدغه تړون په اساس د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شوې.
د همدې هوکړې په نتیجه کې زیات برخه خارجي قواوې ووتې او د همدې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا وه چې د افغانستان لوری د طالبانو د لوري سره خبرو ته کېناسته.
سربیره پر دې چې د همدغه تړون په اساس د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شوې، خو د افغانستان حکومت او ځینو امریکایي چارواکو طالبان تورن کړي چې د دوهې تړون یې په وار وار نقض کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان ولایت کې د طالبانو د پوځي کمیسیون د مرستیال د وژلو ادعا وکړه. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي د قاری زاهد الله په نوم د طالبانو د پوځي کمیسیون مرستیال چې د طالبانو د ګمرک مسؤل هم و، پرون له دوو نورو وسلوالو سره په نهرین ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په هدفي حمله کې وژل شوی. په دغو حملو کې د څلورو نورو وسلوالو د ټپي کېدو، د دوی د یوې اندازې وسلې او مهماتو د تخریب خبر هم ورکړل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دغې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان وایي پوځي پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حملې مخه نیولې ده. په دې هڅه کې د یمن حوثي یاغیان ښکیل بلل شوي، خو دغې ډلې تر اوسه څرګندونې نه دي کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون وویل دغه توغندی حوثي یاغیانو د ریاض او د جنوبي ولایت جازان پر لوري توغولی و. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې یا هم زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. حوثي یاغیانو په 2014 میلادي کال کې د یمن پر پلازمینه او شمالي برخو ولکه ټینګه کړه او حکومت یې جلا وطنۍ ته اړ کړ. سعودي عربستان په 2015 میلادي کال کې یو ائتلاف جوړ کړ چې په یمن کې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د بیا واکمنولو لپاره پوځي کمپاین کړ. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانت وایي په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې اړوندې بارړون کې کښتۍ د تېرې پنج شنبې په 14 کې احتمالا ایران لاس لري. دغه کښتۍ د سعودي عربستان له دمام بندره د سنګاپور پر لوري روانه وه چې ورباندې چاودنه وشوه. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانتس د اسرائیل دولتي ټلویزیون ته وویل ایران ته د کښتۍ د موقعیت نږدېوالی دا باور زیاتوي چې ایران مسؤول دی. ایران په نومبر میاشت کې د خپل یو اټومي ساینس پوپ وژنه کې اسرائیل دخیل بللی و او د غچ اخیستو خبرې کړې وه. د اسرائیل دفاع وزیر وویل دا څرګنده ده چې ایران هڅه کوي د اسرائیل زیربناګانې او وګړي په نښه کړي. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د جانسن اینډ جانسن په نوم د واکسین اصراري کارونې ته اجازه ورکړه. د کووید 19 ناروغۍ پر ضد دغه واکسین چې خلکو ته په یو ډوز کې ورکول کیږي دریم واکسین دی چې په امریکا کې لګولو ته اجازه ورکړل شوې ده. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې پرون دا اجازه په داسې حال کې ورکړه چې تر دې یوه ورځ مخکې د متخصصانو یو خپلواک هیئت په لوی اکثریت د درمل جوړولو امریکایي شرکت دا واکسین تایید کړ. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم اداره وای د جانسن اند جانسن واکسین خوندی ده، یوازې کوچنی جانبی عوارض لري خو د کرونا وایرس په وړاندې خلک خوندی کولای شي. په نړۍ کې پر 4,000 کسانو د دغه واکسین آزمویلو ثابته کړی چې جانسن اند جانسن واکسین خلک د کرونا وایرس په وړاندې 15% خوندی کولای شي. او رسې خبر هم د یو افغان سکوهونکی د اتلولې خبر دی. یما سعیدی د جرمنی د سکوهنې د اتلولې کمربند ترلاسه کړ. دغه افغان الاصل سکوهونکی بیګا په لسو راوندونو کې خپل سیال تومی زلنتون مات کړ. سعیدی تر بریا وروسته په خپل فیسبوک پاڼه دغه پیغام خپور کړی دی.
شکر خپل لوبه می وګټله. د جرمنی نړیواله اتلولی می د بی جی بی په سازمان کې ترلاسه کړه. ډیره هیجاني لوبه وه. لاس راونډه لوبه می وکړه. ډیر ښه سیال می درلود. یو نړی مننه ستاسو له دعاو او له دې چې تل زما ملاتړ کوي. بیا مو وکولای سوی چې د افغانستان بیرغ اوچت کړو او بریالي سو.
دا د سعیدی شلمه مسلکی لوبه وه. لوبه د جرمنی د حرفه‌ای سکوهنې د سازمان بی ډی بی تر څار لاندې په برلین کې ترسره شوه. سعیدی تر دې مخکې هم د جرمنی او اروپا په کچه اتلولۍ ګټلې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. نږدې نیم ساعت کې مو درته دغه خبري توکي راټول کړي. د امریکا او طالبانو د دوه تړون یو کلان شو. طالبان وایي تړون تجمن دي خو دولت ورسره نه مني.
طالبانو نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي. سږکال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
ولې دغه تړون جګړه کمه نه کړه؟
د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده. دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. د دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کیناستل خبرو ته.
یو تفصیلی راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې تیر یو کال د سولې لپاره څه ډول کال و. نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بس دی پروګرام ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. طالبانو د دوه د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت ویلي له امریکا سره د لاسلیک کړې دغه توافقنامې ټولو محتویاتو ته ژمن دي او عمل پرې کوي. همداشان په اعلامیه کې د امریکا له متحده ایالاتونو هم غوښتل شوي چې د توافقنامې د ټولو موادو په عملي کولو کې خپلې ژمنې عملي کړي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې راتلونکی کال به افغانستان کې د سولې کال وي. همکار مو دغه موضوع تعقیب کړی د محل کابل را سره استډیو ته وصل دی. غرمه مو په خیر ک اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې طالبانو په دې اعلامیه کې چې نن یې د تړون د یو کلنۍ په مناسبت خبره کړې څه ویلي؟
د تاسو د اوریدونکو دم غرمه په خیر وي. طالبانو له امریکا سره د کبی یهود له 3 فبراير د 9 هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت اعلامیه کې ویلي دي چې د ځینو عملی نیمګړتیاو سره سره هوکړه مثبت لوري ته روانه ده. د طالبانو له لوري نن یک شنبه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د توافقنامې عملي کېدو په وسیله به د وضعیت د ښه والي لپاره کار وسی. وړاندې په اعلامیه کې یادونه سوي ده د قطر هیواد امنیت شورا ټول هغه هیوادونه او بینالمللي څارونکي چې د دوه د هوکړې د لاسلیک مراسمو کې برخه والو د یادې توافقنامې د بشپړ عملي کېدو مسؤلیت لري باید ترسره کړي. د طالبانو د اعلامیې له مخې د دوه هوکړې په افغانستان کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره یوه عملي لار رامنځته کړې ده او که په مقابل کې یې بل هر بدیل هڅه کېږي پایلې به یې سر له وسه په ناکامۍ محکومېږي. د طالبانو په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې د بین الافغاني مذاکراتو د رواني پروسې د چټکتیا لپاره باید عملی ګامونه واخیستل شي او پاتې ځواکونه هم باید له ټاکلي وخت سره سم له افغانستانه وځي. خو د جو بایدن په مشرۍ د امریکایي حکومت دا خبره کړې و چې طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې راتلونکي کال به د سولې کال وي. سید منصور سادات نادری نن یک شنبه ملت د حساب ورکونې په مراسمو کې وویل چې ټول باید د سولې په پلي کېدو د سولې پروستو کې برخه واخلو. بله،
ډیر مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال و چې ویلې طالبانو د دوه د تړون د یو کلنې په مناسبت یو اعلان خبره کړي، ویلې دي چې دغه تړون تجمن دی او امریکا هم غواړي چې په تړون عمل وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې کال پوره شو، که څه هم دا موافقه افغانستان ته د سولې راوستو تړون تر نوم لاندې لاسلیک شوه، خو له هغې نیټې تر ننه په دې هیواد کې جګړه پای ته ونه رسېده. نه تاوتریخوالی راکم شو او نو هم د مرجوب لشمیر راکم شو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون یو کلن بهیر او د دې تړون وروسته سولې او جګړې ته په دې راپور کې کتنه شوې.
د 1398 کال د کب یاهود میاشتې په لسمه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې د 28 نیټې سره برابر وه، امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک کړ. د دې تړون اصلي موخه په افغانستان کې د جګړې پای او د خبرو له لارې یوې سیاسي هوکړې ته رسېدل دي، هغه څه چې لا ترلاسه شوي نه دي. که څه هم د دې هوکړې ټول جزئیات رسنیز نه شول، ولې د هوکړې پر بنسټ د امریکا مسؤلیت له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو ویستل، پر طالبانو د بریدونو بندول، د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تورو نوم لړونو ویستل او تر خوا د افغانستان زندانونو طالب بندیانو آزادول دي. همدا ډول طالبان باید د القاعده ډلې په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد ونه کاروي، د تاوتریخوالي کچه راکمه او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو مهمه پوښتنه، آیا دا تړون عملي شوی؟ که څه هم د ډونالډ ټرمپ ادارې د همدې تړون پر بنسټ له افغانستان څخه د عسکرو ویستل پیل کړل او نږدې 2000 سرتیري امریکا ته ستانه کړل، خو د متحده ایالاتو نوی حکومت د دې تړون په ارزونه بوخت دی او وایي له څېړنې وروسته به نورې پرېکړې وشي. خو طالبان بیا وایي د هوکړې ډېره برخه عملي شوې ده، خو هغه څه چې د دې تړون وروسته په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره یوه هیله پیدا کړي تر ډېره تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان حکومت وایي دوی د ښه نیت او له دې قبله چې طالبان جګړه پای ته ورسوي د دوی 15,400 بندیان خوشې کړل، خو دې ډلې د سولې راتلو لپاره هیڅ مثبت کام پورته نه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله انده:
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
خو طالبان دا اداره دوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د هوکړې له لاسلیک وروسته هیڅ ژمنه نه ده ماته شوې.
افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي، هغه تعهد پر ځای باندې دی او تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دي شوي. نو دا په مجموع کې توافقنامې تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه و.
د دې تړون یو بل مهم ټکی د تاوتریخوالي کمی او د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی. خو د افغانستان حکومت د دې ژمنو د نه عملي کېدو له کبله پر طالبانو نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي طالبانو تاوتریخوالي په کمېدو او د سولې خبرو په پرمختګ کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
متاسفانه چې قابل د ملاحظه کوم پیشرفت نه دی شوی. مذاکرات که شروع شوي دي هغه ډول چې باید مخته تللي وای، تر اوسه هم طالبانو لوري پکې ډېر ځان راغلی دی. افغانستان کې جګړه متاسفانه چې نه یوازې چې پای ته ورنه رسېده بلکې ډېره شوې هم.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي حکومت د دوی بندیان له شپږ میاشتو ځنډ وروسته آزاد کړل، چې په دې سره د سولې خبرې هم وځنډېدي.
چې کله توافقنامه لاسلیک شوه تر هغه وروسته هغه لوی عملیات چې د افغانستان اسلامي مرت لخوا د مجاهدینو لخوا به په لویو استخباراتي مراکزو او نظامي مراکزو ترسره کېدل هغه متوقف شول. د ولایاتو د سقوط لړۍ چې مخکې روانه وه هغه متوقفه شوله.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د هوکړې له لاسلیک وروسته په کندوز، روزګان، هلمند او کندهار خونړي بریدونه وکړل خو ماتې وخوړه. د سرچینې له قوله د ډلې په کندهار، ننګرهار، پروان، بادغیس او کندوز کې اوشمه نظامي مرکزونه هم په نښه کړي. هڅه وکړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو او د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل شمېر هم ترلاسه کړو، خو هیڅ نظامي ادارې په اړه معلومات ورکولو ته حاضر نه شوه. له نظامیانو ور هاخوا د سولې د خبرو په دوام دا کال د ملکیانو لپاره هم خونړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر په خپل کلنی راپور کې چې د فبروري په 28 خپور شو ولیکل، په 2000 کال کې په افغانستان کې 3,015 ملکیان وژل شوي او 15,155 نور ټپیان دي. یو نامه د دې مرشوب لډیر مسؤلیت پر طالبانو واچو، خو دې ډلې رد کړ. د دې تر خوا تیرو 15 میاشتو کې د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې هدفي وژنو زور اخیسته او د نورو ترڅنګ خبریالانو او مدني فعالان هم پکې پنه خکېږي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور پر بنسټ تیر یو کال کې 11 خبریالانو د رسنیو کارکونکو وژل شوي، چې د وژنو مسؤلیت هم چانه منلی. خو اروپایي ټولنې، امریکا او افغان حکومت د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو اچولې، ولې دې ډلې دا ادارت کړې ده. د دې ټولو سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکره کوونکي پلاوی په قطر کې دي او له طالبانو غواړي چې د سولې خبرو میسته کینی. د دې پلاوی غړي شریفه زورمتی:
موږ هم هیله من لکه څنګه چې اوس یو نړیواله اجماع د افغانستان د ستونزو د حل لپاره جوړه سوې ده، ټولنې نړۍ غواړي چې باید په افغانستان کې اور بند ټینګ سي، جګړه باید پای ته ورسیږي، بلاخره افغان وژنه باید بنده سي.
په قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې لومړۍ خبرې 2000 کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو تر ډسمبر یوازې د خبرو پر تګلاره هوکړه وشوه. دویم پړاو خبرې د 2021 کال د جنوري په 6مه پیل شوې، خو لا هم د اجنډا د جوړېدو په اړه دواړه لوري یوې پایلې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د جمهوري دولت پلاوی وایي په اجنډا کې د دوی لومړیتوب اور بند دی، ټول مخې د سولې په خبرو باور زیات او وینه تویدنه ودرول شي. خو طالبان بیا وایي په دې اړه خپل منځي مشورې کوي، خو د جګړې او تاوتریخوالي په دې شدت او د سولې په پڅ بهیر کې بیا هم د افغانانو هیله ده چې د دې اوږدې جګړې لمن راټوله او د سولې ټغر په ټول وطن کې خپور شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمیږو، خو دا ځل درته یو ځانګړی او تفصیلي راپور. 2000 میلادي کال د افغانستان د سولې لپاره څه ډول کال و؟ په دې یو کال کې فرصتونه ترلاسه شول، خو ننګونې څه وې او د جګړې ښکېلو خواوو وکولی شول چې له دې فرصته ګټه پورته کړي؟ په دغه راپور کې د سولې یو کلن مزل ته تفصیلي کتنه شوې.
په 2000 کال کې د افغانستان د روانې 40 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره له بل هر وخت څخه زیاتې هڅې وشوې. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورني اړخونه افغان حکومت او طالبان خبرو ته سره کېناستل. د 1999 لمریز کال د کب یهود په لسمه چې د 2000 کال د فبروري له 9 نیټې سره برابره وه، دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. دغه تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو. د امریکا د بهرنی او چار وزیر مایک پمپیو په دې غونډه کې د فبروري په 9مه وویل:
زه له تاسو غواړم چې له دې فرصت نه ګټه واخلئ، د دې بهیر ساتنه وکړئ، د یو بل درناوی وکړئ، زغم ولرئ او په مشن مو تمرکز وکړئ. موږ په مذاکراتو کې مرستو ته تیار یو چې له تاسو وغواړئ، خو دا وخت ستاسو دی.
پمپیو ویل که طالبان په تړون کې شوی ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې د 2020 کال د می میاشتې پورې خپل ټول سرتیري له افغانستان نه وباسي. له نړیوالو ترهګرو سره د اړیکو پرې کول او له افغانستانه بیا امریکا ته د ګواښ نه پېښول د هوکړې نور لوی شرطونه وه. د طالبانو له اړخه د قطر دفتر مرستیال ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تړون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله. برادر ویل دغه هوکړه د افغانانو لپاره د خپل منځي خبرو زمينه برابره کړه، خو آیا له دې فرصت څخه استفاده وشوه؟ د افغانستان د مصالحې عالي شورا د دې تړون د یو کلنۍ په تړاو وایي افغانانو ته په لومړي ځل داسې یو ښه فرصت په لاس ورغلی. د دې شورا ویان فریدون خزن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل که څه هم فرصت بېساري او بېبدیله دی، خو هغه ډول چې تمه کېده ترې استفاده ونه شوه.
د سولې دپاره اوسنی فرصت یو بېساری او ښه فرصت و. متاسفانه چې هغومره چې د افغانستان د خلکو توقع او زموږ توقع هغومره قابل ملاحظه پرمختګ پکې ونه شو. افغانستان کې جګړې او تاوتریخوالي زور واخیسته، موږ اوربند ته ونه رسېدو. موږ افغانستان د خلکو دپاره چې د سولې هیلې راټوکېدلې وې، دا هیلې د جګړې په شدت سره متاسفانه چې یو څه زیانمنې شو.
ښاغلی خوزون وایي افغان حکومت د سولې لپاره خپله ژمنتیا ثابته کړه او دا یې وښوده چې افغان چارواکي د سولې راتګ لپاره قوي هوډ لري. د نوموړي په خبره دا طالبان دي چې د سولې راتګ لپاره لیوالتیا نه لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه څه ډول ترلاسه شوه؟ دې کار لپاره 10 ځلې د طالبانو مرکچن او زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي مذاکره کوونکي سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډېره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګ یې ډېر کم معلومات خپرېدل. دې 10 پړاو خبرو ټولټال 14 میاشتې وخت ونیو. په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې د کابل، اسلام آباد، نوې ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکن او ګڼو نورو ښارونو ته لسکونه سفرونه وکړل. دوحه کې د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر په 12مه پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره له مخې د دوهې هوکړه وشوه. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې. یو ځل خدای امکان هم تلو چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاو خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له برید وروسته ولسمشر ټرمپ دا خبرې لغو اعلان کړې. دغه برید چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه له دوی سره شوې خبرې له منځه وړي. تر دې ناخوښ حالت وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شوه. دې ناهیلي یو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او 2020 کال د جنوري په 16مه نیټه یې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې په دوحه کې پیل شوې. دا خبرې چې د نورو پړاوونو په پرتله اوږدې وې پایله یې ورکړه. ورسره هوکړه وشوه چې د کپ په 10مه د فبروري په 9ویشتمه به دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا دفاع وزیر و د ناټو له عمومي سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره کابل ته ولاړل او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه خپره کړه. ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
نن د دوست هیواد امریکې متحده ایالات سره په افغانستان کې د دایمي سولې د تامین په خاطر یوه ګډه اعلامیه خپروو چې د دې اعلامیې د موادو په تطبیق سره به انشاءالله تعالی په افغانستان کې دایمي سوله او ثبات ته لاره هواره شي.
د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې د 2020 کال د مارچ 10مه د بین الافغاني خبرو د پیل ورځ وټاکل شوه، خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لیست افغان حکومت ته سپارلی دی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل شو چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډیږي. د خبرو ځنډ یوازې دا نه و، بلکې دلته دننه په افغانستان کې د انتخاباتو پر سر راپورته شوي جنجالونه هم هغه څه و چې دغه بهیر څه ټکنی کړ. له میاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو ازادېدل پیل کړل. حکومت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل، خو د 400 نورو چې حکومت خطرناکه بلل د خوشي کېدو پریکړې ته یې مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اګست په نیټه وه چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه وشوه. نږدې 3500 ګډونوالو په درېمه وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي. له دې غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. د مشورتي جرګې په وروستۍ ورځ افغان جمهور رئیس وویل
د نیم زر افغانان پورته ورنه پښتنه وکړي چې څه غواړي. ما خو سپین چک ورکه مولوی صاحب عبت الله زری ولستا سپین چک ورکه د اوسنی نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه وړم. 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشي او له زندان خلاص.
له دې اقدام سره شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوی څپرګی پرانستل شوه. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل و. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشې کول او د بین افغاني خبرو پیل به په افغانستان کې دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یو ورکم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونه ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرې چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو وبلل شو 3 میاشتې وخت ونیوه. د خبرو ډیر وخت یعنی 8 ورځې په دې تیرې شوې چې د بین الافغاني خبرو تاګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2020 کال د وروستۍ میاشتې د ډسمبر 2 نیټه وه چې د دواړو لورو مرکچیان پر دې تاګلاره سره سلا شول. دغو خبرو کې د ډسمبر په 12مه یعنی پوره 3 میاشتې وروسته څه باندې 40 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو ویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت یو پلاوی کابل او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لورو د هوکړې له مخې د 2020 کال د جنوري په 15مه پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر او په خبرې د دواړو لورو مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرته راتلونکي خبرو ته دوام ورکوي. پر عام افغانانو سربیره ملګرو ملتونو امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت کې د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې وکړې چې تر اوسه منل شوي نه دي. له بل خو د امریکا او طالبانو په هوکړه کې دا هم ویل شوی چې د 2020 کال د میتر میاشت یعنی دوه میاشتې وروسته ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه وځي. خو د روانې میلادي میاشتې په 13مه نیټه د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په خپله کلنۍ ناسته کې له افغانستانه د وتلو پریکړه تر نامعلوم وخته پورې وځنډوله. خو دوی په څرګند ډول د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ بیا تازه کړ. له دې ناستې وروسته جرمني هیواد په افغانستان کې خپل حضور روانو شرایطو ته په کتو تمدید کړ. د راپورونو له مخې اوس مهال د امریکایي ځواکونو شمېر په افغانستان کې 2500 ته رسیږي. اوس یو ځل بیا له شاوخوا شپږ دېرش ورځني ځنډ وروسته د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ په دوحه کې ناسته ترسره شوه. دغه ځنډ هغه مهال رامنځته شو چې د امریکا نوي ټاکل شوي جمهور رئیس جو بایډن د لوړې له مراسمو وروسته وویل امریکا له طالبانو سره شوې هوکړه بیا ارزوي. له دغه څرګندونو وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو میز ته شا کړه او د سیمې هیوادونو ته یې سفرونه پیل کړل. د طالبانو سیاسي ډلې له پاکستان څخه ایران، بیا روسیه او ازبکستان ته سفرونه وکړل. په دغه موده کې په کابل کې یو شمېر افغان چارواکو پر طالبانو تند نیوکې وکړې چې د خبرو لپاره ژمن نه دي. په کابل کې د افغان جمهور رئیس سلاکار محمد محقق وویل که په قطر کې طالبان خبرې بیا ژر پیل نه کړي، افغانان به راتلونکي پسرلي کې د سختې جګړې شاهدان وي. له دې سره هممهاله د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د هیواد ګڼ شمېر ولایتونو ته سفرونه پیل کړه او له ټولو امنیتي بنسټونو څخه یې له نږدې لیدنه وکړه. د پوځي هڅو تر څنګ افغان حکومت په سیاسي هڅو کې هم غلی پاتې نه شو. جمهور رئیس د پاکستان لپاره خپل استازی عمر داوزی د فبروري په 24مه د پاکستان په بلنه دغه هیواد ته د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ واستوه. محمد عمر داوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل پاکستان ته د سفر هدف اوربند او په دوحه کې د خبرو ژر پیل دی. اوس افغانان 2020 میلادي کال ته هیله مند چې ګوندې په دغه کال کې د اوربند او امن مزه وڅکي.
بل لور ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې یوه ګټه دا وه چې بین الافغاني خبرې پیل کړي. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې تر پوښتنه کړې چې تر اوسه د افغانستان د سولې په برخه کې د دغه هوکړې موثریت څومره و.
د همدې هوکړې په نتیجه کې زیاته برخه خارجي قواوې ووتې او د همدې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا وه چې د افغانستان لوري د طالبانو د لوري سره د خبرو ته کېناسته او د همدې هوکړې په تسلسل باندې چې څلور مادې وې چې مثلا د خارجیانو وتل و امریکا او متحدینو ته اعتماد ورکول چې بیا به افغانستان نه حمله نه کیږي، یو همدا د بین الافغاني مذاکرات و. دغه بین الافغاني مذاکرات د دې هوکړې په نتیجه کې
څومره نتیجه ستاسو په نظر باندې چې ورکړي دغه مذاکرات؟
اول خدا ووایو چې د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده، دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. خو دغه د دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وشو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته. دا د خبرو یو پړاو دویم پړاو تقریبا یو پړاو سرته ورسوو. دغه ته موږ یو نتیجه ویلی شو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د سولې په برخه کې د افغان حکومت یو مسؤول ارګان په توګه په دغه خبرو کې څومره دخیل و، څومره سولې په بهیر کې دوی ته رول ورکړل شوی و؟
د مذاکرې هیئت جوړ شو. البته د مصالحې شورا مشرۍ دی هم پکې خپل نظر درلوده، خپل نظر پکې ورکړ. خو مصالحې شورا مکمل لا جوړه شوې نه وه، لا د رهبری شورا غونډه نه وه شوې. خو هلته مذاکرات طرفین کېناسته، دوی نظر اخیستل شوی و او د همدې دپاره شاید اختلاف نظر به ورباندې و، شاید د هغې په دې افرادو باندې ملاحظې وي. خود پاره دی چې اوس افغانان یو قدم واخلي. کله چې مذاکراتو غړي کابل ته راغله، رهبری هیئت سره کېناست، سره په پستونځو سره خبرې وکړې.
ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې څخه سرغړونې شوي، مثلا امریکایي لوری طالبان تورنوي او طالبان بیا امریکایي لوری تورنوي. څه فکر کوئ چې رښتیا هم له هوکړې سرغړونې شوي که شوي د چا لخوا؟
اور خدایتم چې هوکړه ټوله چې دا هغه د طالبانو او د امریکایانو په منځ کې د یو برخه دلته خلکو ته ښکارا شوی ده، ټوله نه ده ښکارا شوی. نو کوم دی چې سرغړونه مون خلک په قضاوت نشو کولای.
تاسو هم خبر نه په پوره ډول؟
زه څومره معلومات لرم، یو د ځینې برخه چې هغه ټوله په میډیا کې راغلي، ټول کې راغلي، هغه مون تم خودل شوی دي. ولی مون کله د شاورو چې ځینې زمیمي وي چې هغه زمیمي دی په منځ کې دی، هغه نه ټول نه دی خبر.
اجي ویل کیږي چې د امریکا نوې حکومت غواړي د طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه وکړي، فکر کوي دا څومره اغیزمن کار به وي چې دوی بیا له سره په دغه هوکړې باندې کتنه وکړي؟
زه چې څومره پوهېږم هلته یو نظام دی، یو اداره ده، او هغه نظام او اداره به طبعا هغه مخکنۍ خبرې په نظر کې ساتي. دا چې لکه ٹرمپ پیسہ کی دا خبر کی دا چاغ سر زور ہے دے او لکہ داسی پر ار خبر ڈیر خلق سر یا ڈیر خلق متحدین سر مشورہ نہ کی اس دا موجودہ ادارے دام ویلی دے چم خپل متحدین سر پہ مشورہ کو خو من دمر پی گو چے کڈیر فرق راسی غ فرق بدا پدی برخه کی چے دوی پدی کوشش کی چے دا کل چے قوای وزی چې دلته په افغانستان کې یو سولې یا د خبرو یو سیټ اپ مېز راغلی د خبرو لپاره،
یعنی په ټوله کتنه پوښی ستاسو نظر خدا
نو زه د فکر کوم زه به دیم نه پېږم چې څه کتنه کوي. خو د امریکای حکومت دغه کړی دی، یعنی هغه مخکې یو اداري اور باندې باس کړی دی او دی باندې شاید ډیر معمولی ښکته پورته پکې راولي، ډیر ماته خو دغه ښکاري پکې.
د سولې عالی شورا پخوانی مرستیال او د مصالحې عالی شورا اوسنی مرستیال اجی دین محمد وو. اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی.
نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون یو کال پوره شو. په دغه تړون کې په ځینو نورو مهمو مسئلو سربیره امریکا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې او په بدل کې له طالبانو غوښتل شوي چې له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي د دوهې تړون ته ژمن پاتې کیږي او له امریکا هم غواړي چې په خپلو ژمنو ودرېږي. د افغانستان دفاع وزارت په بغلان کې د طالبانو د پوځي کمیسیون د مرستیال د وژلو ادعا وکړه. سعودي عربستان وایي پوځي پر پلازمینه ریاض د میزایلو د یوې حمله مخه نیولې ده. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانس وایي په عمان خلیج کې د اسرائیل پر یوې اړوندې باروړونکې کښتۍ د تیرې پنجشنبې په چاودنه کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د جانسن اند جانسن په نوم د واکسین اضطراري کارونې ته اجازه ورکړه. او یما سعیدی د جرمنی د سکوهنی د اتلولی کمربند ترلاسه کړ. دغه افغان الاصله سکوهن کی بیگا په برلین کې په یو لوبه کې په لسو راوندونو کې خپل سیال تومی زلنتون مات کړ.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. او سم په مخ کې د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د متحده عربی اماراتو په دوبی کې د ګلف فود نندرتون د سپاندې 101 میلیون ډالر په ارزښت د کرنیزو محصولاتو د تړونونو په ترلاسه کولو پای ته ورسید. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینه نازدي رادیو ته وویل چې د تړونونو ډیره برخه له هندوستان سره شوې دي چې ټولیز ارزښت یې 100 میلیون ډالر ته رسیږي. په دغو تړونونو کې د سپاندې 101 میلیون ډالر په ارزښت د وچې میوې، د سپاندې 73 میلیون ډالر رو پارزخت مغزیات، د سباندې 13 میلیون ډالر پارزخت طبي بوټي او دغه شان د تازه میوه او شاتو په برخو کې بیلابیل تړونونه له سعودي عربستان، اماراتو او نورو هیوادونو سره ترسره شوي دي. دغه څلور ورځنۍ نندارتون نن پای ته ورسید. په تیرو څو کلونو کې د ګلف فود له کلنۍ نندارتون څخه افغان سوداګرو په ټولیزه توګه د نږدې 100 میلیون ډالر پارزخت تړونونه ترلاسه کول، خو د کورونا وبا تر څنګ سږکال افغانستان لپاره د دغو تړونونو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په جوزجان کې د 21.4 میلیون افغانیو په ارزښت د 1400 پرمختیایي پروژو کار بشپړ شو. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پراختیایي پروژو په بلی کېدو سره سلګونو تنو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پروژو کې د 6.5 کیلومتره ښاري برېښنا د شبکې غځول، د 4.1 کیلومتره د اوبو رسول لو یو شبکه، شپږ ویشت اوبو ویشونکي، د څښاک اوبو و څاګانې شامل دي. دغه وزارت وای له دغه پروژو 3328 کورنۍ برخمنې شوی او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ 50 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.73 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا چې خپرونه تر ډیره د سولې یا په ټوله کې د دوحې د تړون یو کلنۍ ته ځانګړې شوې وه. اقتصادي خبرونه یو څه درته په ځنډ خپاره شول، زموږ معذرت ومنئ. اوس هم له دې سره د خپرونې خبري مسایل رانغاړو. ورزو 19 پروګرام ته نور بس دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا نور بستې ته شرغلاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بستې پروګرام لرو چې زمل علي بشیر به پر مخړم، تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخړي. نن د لوړو زده کړو په برخه کې د نجونو پر ستونزو او دوی ته پر برابرو تحصیلي امکاناتو خبرې کوو. د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال په اړه په خپل راپور کې ویلي چې اوس مهال د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو شمیر د هلکانو په پرتله کم دی او د دوی هڅه دا ده چې د لوړو زده کړو په ادارو او پوهنتونو کې د نجونو شمیر 50% ته لوړ کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وزیر عباس بصیر ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې ویل چې وزارت هڅه کوي چې د لوړو زده کړو بنسټونو ته ښځینه او نارینه یو ډول لاسرسی ولري. اوس مهال په دولتي پوهنتونو کې 30% او په شخصي پوهنتونو کې 25% محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره له موږ سره لومړی میلمنه خانم جان انوری ده چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي. شرغ لاست انوری صاحب،
السلام علیکم. ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. خانم جان انوری صاحب، ک تاسو لمړی په دې اړه مشته وایس چې په پکتیا ولایت کې د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې هغه اساسي ستونزې چې دوی ورسره مخامخ دي کومې وي دي؟
ستونزې خو په دوه ډوله دي، ځکه چې یو اقتصادي ستونزې دي چې د اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی چې د خپلو لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي، او بل امنیتي ستونزې هم دي چې دوی د امنیت نگهبان نشي کولی چې لوړو زده کړو ته ادامه ورکړي.
او انوری صاحب، ستاسو په فکر آیا داسې ستونزې هم شته چې ټولنیز محدودیتونه ورته ویلای سو چې په ټولنه کې د نجونو په مخ کې خنډ جوړیږي او د ځینو ناوړه دودونو له کبله دوی نسي کولای چې خپل لوړې زده کړې جاري وساتي؟
اکثر ولسوالیو کې نسي کولای چې دوی خپل لوړې زده کړې ته دوام ورکړي. اقتصادي ستونزې هم شته، ټولنیزې ستونزې هم دي، او بعض خلک زموږ وروڼه دي مخالفت هم کوي چې تر 1 ټولګي پورې یا تر 12 ټولګي پورې دوی چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او نور نه غواړي چې خپل خویندې او لوڼه ته دوی د خپل زده کړې لپاره آمادگی ورسره ونیسي، او دلته په ټولنه کې د کلو په بوندو کې دا ستونزې ډېرې پیدا کېږي چې خپل لوڼه تر 1 ټولګي پورې او حتی تر 2 ټولګي پورې زده کړې کوي، او نور خپل لوڼه په کورو کې پاتې کوي.
انوری صاحب، د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال په خپل راپور کې ویلي دي چې نجونې د هلکانو په پرتله لږ لوړو زده کړو ته لاسرسی لري. د دغو ستونزو چې تاسو یادونه وکړه چې اقتصادي، امنیتي او ټولنیز محدودیتونه دي، دغو ستونزو ته په پام سره دغه وزارت څنګه کولای سي چې نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او د دوی فیصدي را لوړه کړي؟
او دوی کولای شي چې د مؤسساتو لپاره د ترانسپورت لپاره او کدوی لخت په دوی باندې اوایې کېږي او یا فیسونه اکثره خیانې مون شخصي پانتونونو ته کمې دي او هلته د فیس څنګه لري د ترانسپورت څنګه لري کدوی د دې لارې د دوی سره همکاري وکړي چې د ترانسپورت په کولو کې او د پانتون د فیس په ورکولو کې او د نورو ادارو چارواکو څخه غوښتنه وکړي چې په دې کې همکاري ورسره وکړي د موږ د خیانو به په دې حق لا خپل ستونزې ډېرې حل شي.
انورې صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوي، که زموږ اورېدونکو ته د دغه فعالیت په اړه څه معلومات ورکړي؟
او اکثره خو نورو کالونو به مونږ چې د خپل د ښوونځي له لارې زموږ خیانې به په د دولسم ټولګي فارغین به اکثره یو دوه نفره شاګردان به پاتې کېدل او نورو به ټول د کانګو د پوهنتون لپاره تفتنام کول. او سخل چې وو تقریبا د پنځلس جنکیانو تفتنام وکړو چې هر کله موږ د دوی سره په تماس کې شو چې خیانې تاسو ولې په پوهنتون لپاره تفتنام نه کوئ، او دوی به ټول د اقتصاد له عمله دا خبره کوله چې موږ نشو کولای چې اقتصادي ستونزې لرو، نشو کولای چې خپل زده کړې ته دوام ورکړو، او ځکه چې دلته د یو له طرفه د کورونا مسایل وو چې موږ ټول ورونه په کورونا کې پاتې شوي دي او خپل اقتصادي ډېر ضعیف شوی دی، او نور د اقتصاد له امله اکثره دومره امنیت هم ښه دی خو اکثره خیانې موږ د اقتصادي ستونزې ډېرې لري چې نشي کولای چې د خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي.
انوری صاحب، که تاسو یو څو داسې کیسې له موږ سره شریکې کړئ چې ستاسو په نظر د لوړو زده کړو یا د زده کړو په برخه کې یوه لویه بریا بلل کېدای سي چې نجونو ترلاسه کړې وي.
او نور بریا خو په دې کې ترلاسه کړې ده ځکه چې اکثره خیانې موږ ډېرې اوس په پوهنتونو کې ماسټري کې ډاکټرۍ ته هم امتحانونه ورکوي، ماسټري هم کولای شي چې دا د موږ لپاره لویه بریا ده چې د موږ د خیانې اکثره د نورو کالونو پرتله کال په کال قدم په قدم پر مخ ځي، پر مخ روان دي، او هم نور هم دغه مشکل به انشاءالله په راتلونکي کالونو کې هر شي ځکه چې زموږ اوس ورونه تر کالونو به ډېر دی علم زید وو او جنکیانو لپاره د خپل خیاط اولونو لپاره دی اجازه نه ورکوله، او اوس قدم په قدم انشاءالله ښه کېږي او د علم څخه برخمنده کېږي او خپل زده کړې ته به دوام ورکوي. او د لوړو زده کړو وزارت څخه مې دا هیله ده چې زموږ د خیانو سره به دوی په د نورو پوهنتونو کې کوم شخصي پوهنتونو ته انسټیټو ته کمېږي، او دوی که دوی د نورو مؤسساتو لپاره ده همکاري راته وغواړي چې دوی ته د فیس په ورکولو کې او د ترانسپورت په ورکولو کې همکاري وکړي، زموږ د خیان دی به نور هم د علم کچه لوړه شي.
مننه. تاسو چې تر اوسه پورې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، خلک مو هڅولي چې خپل نجونې باید ښوونځیو ته پرېږدي، او له نجونو سره مو مرسته کړې ده چې دوی څه ډول کولای سي خپل زده کړې بشپړې کړي. په دې برخه کې که تاسو موږ ته لطفا ووایاست چې د دولت لخوا ستاسو سره څه ډول مرسته سوې ده، آیا دولتي چارواکي ستاسو پر غوښتنو باندې غوږ نیولی دی تر اوسه پورې، او دوی په کومه برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
او کولای شي مثال ورچار وکړو د همکاري کړي د ځکه چې د موږ د سې څخه چې بعد یې نه کې کم شوي دی دلته د دعوت پانتون په نام یو پانتون جوړ شوی دی چې ټول مصارف یې په غاړه اخیستي دي، او د هغې لارې د خپل زده کړو ته دوام کوي. یوه دوره چې فارغ یې هم ورکړ، بله دوره یې هم په راتلونکي کال کې فارغ یې ورکوي، دا یې موږ لپاره لوړه بریا ده. او داسې نور پانتونونه هم شته چې بعض محصلین سره همکاري کړي دي.
انوری صاحب، دغه د دعوت پوهنتون ته د بریالي کېدو کوم شرایط دي که تاسو یې زموږ اورېدونکو ته لږ تشریح کړئ؟
هغه کاکله موږ دلته د خپل دولت پوهنتون لیارې شفایي پوهنتون لیارې دوی د نتیجې شول، او هلته دوی د آی ډي نمبر غواړي او بیا یې لوړې نمرې غواړي چې هغه د دې ستونزې دې ماتل شوي وي، او موږ خیانې په دې ستونزې لیارې چې اقتصادي ستونزې ولري چې نشي کولای چې د پوهنتون د ترانسپورت پیسې د چوپترې پیسې، او دا هغه دوی دا وایي نه لري چې د دې لارې د خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او بعضې داسې خیانت سره دی همکاري کولای شي چې اقتصادي ستونزې د ویرې ولري. اقتصادي ستونزې ولري او د اقتصادي ستونزو په مقابل کې د همکاري ورسره کوي او خیال دی کولی شي چې د وطنتون ته لاړ شي.
او آیا دوی یوازې نجونې قبلوي او په دې اړه یو څه معلومات راکړئ چې تر اوسه دوی څومره نجونو ته زمینه برابره کړې ده؟ شاید تاسې هغه بشپړ ارقام ونه لرئ، خو تخمینا څومره د اټکل له مخې ستاسو په فکر دوی نجونې قبولې کړې دي تر اوسه؟
دوی هلکان هم لري او نجونې هم لري، او هلکانو لپاره زما په نظر او زه دومره پوره معلومات دوی لري نه لرم، خو هغه فیس ورکوي خپل زده کړې ته دوام ورکوي، هغه جینکۍ چې دي هغه کې تدریس کوي، او هغه لپاره دوی ټول شرایط ورته آماده کړی دي چې دوی دې شرایطو لپاره خپل زده کړې کوي. یوه دوره پورې فکر کوم مخکې به څومره ورکړې وي، خو زه چې اوس معلومات لرم یوه دوره فارغینې ورکړې وي، بله دوره فارغین نجونې هم په راتلونکي کال کې ورکوي، ځکه چې سمستر یو سمستر یې پاتې ده او نور دوی آخري کال ده او نور دغه هم ورکوي فارغې.
خانم جان انوری صاحب، که تاسو په دې اړه چې دغه فارغین چې له پوهنتون څخه راوځي او خپل زده کړې بشپړې کړي، دوی بیا چیرې لکه د کار زمينه ورته برابرېږي؟ له دوی سره څه ډول مرسته کیږي چې دوی باید استخدام شي؟
او ادبي پوهنتون لیارې سلفي سره دوی خپل همکاري سره کوي، دې ټول خیال ته د وظیفه پیدا کوي او ډېر خیال دې په وظیفه هم ګمرل دي، چې دوی چې تیر د فارغین ورکړ هغه خیال دې موږ ټول په ماستاتو کې خپل وظیفه اجرا کوي.
خانم جان انوری صاحب، تاسو په پکتیا ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت کوئ. زموږ راپورونه وایي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو زده کوونکو شمیر ځکه کم دی چې هلته د ښځینه ښوونکو شمیر کم دی، او په ښوونځیو کې خلک خپلې لوڼې وروسته له شپږم ټولګي څخه له مکتبه باسي. دغه څومره لویه ستونزه ده ستاسو په فکر، او څه ویل غواړي و خلکو ته چې دوی څنګه کولای سي خپلې لوڼې سره مرسته وکړي چې تر دغه مرحله تیر سي، یو څه ستونزې وګالي چې راتلونکي نسلونه ته اساني جوړ شي؟
زمون ګورونه او خیال دي چې خپل لوري تر شپږم ټولګي نه لوړې تر دولسم او پونتون نه پوره لپاره خوشي کړي، خپل درسونه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي. ان شاء الله دا مشکل به ټول حل وي، په ټولو ښوونځیو کې به زنانه ښوونکي تدریس کوي او خپل ټول مشکلات به دی پر مخ بیایي. او اوس و د خپل خیال دي او لوڼه د خپل د علم څخه مخنیوی کوي، نه یې پرېږدي دی، او چې د خپل پوهنتونونه وایي یا مسلکي ښوونکي جوړ شي. او د خیال د ورونو څخه مې دا هیله ده خپلې لوڼه ده د ښوونځیو څخه نه وباسي، که خپلې لوڼه ته خپل زده کړې ته ادامه ورکړي، دوی خپل لوڼې ته دغه ونه وایي چې تاسو ښوونځیو ته مه ځئ، هلته نارینه ښوونکي دي او تاسو ته ښوونکي تدریس کوي. دغه لوڼې د دوی د دولسم او د پوهنتون څخه فارغ شي، په راتلونکي کې به په همدې ښوونځیو کې دوی ښوونکي وي او مدیران به وي، سرمالین به وي. موږ کولای شو چې د دې لارې د کوشش وکړي دا خپلې ستونزې ټولې حل کړو. د خیال څخه مې بیا هیله دا ده چې د خپلې لوڼه به په دې خبره یا په دې و ټکي چې څه شي دي چې زه خپل لور ښوونځی ته نه پرېږدم، هلته نارینه ښوونکی تدریس ورته کوي. نو دا ښوونکی چې په یو ښوونځی کې تدریس کوي، دا ټول د شاګردانو د پلار په حیثیت تدریس کوي او د دوی معنوي پلار ګرځي. او دا خبره د دوی خو زمونږ خلک شته، زمونږ په ټولنه کې، زمونږ په کلي کې، یا زمونږ تاسو په هیواد کې دا خبرې ډېرې دي. خپلې لوڼه چې ښوونکی تدریس کوي، خپلې لوڼه نه ورته پرېږدي چې زه د نارینه او ښوونکو څخه د زما لور تدریس نه کوي. او دغه مونږ تاسو د سوادۍ خبره ده که مونږ تاسو خپل پلورونه ورونه خپلې زده کړې کړي وای او پوهنتونونه یې لوستلي وای، او دا خبره به هېڅکله نو تکراری دی چې زه خپل لور نه پرېږدم. خو دوی څخه زما خواهش ده چې خپل لورونه د خپلې زده کړې ته پرېږدي، چې خپلې زده کړې ته ادامه ورکړي.
ډیره زیاته مننه خانم جان انوری صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو نور بس دې خبرونه اوري. زموږ لومړی میلمنه د پکتیا ولایت څخه د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال خانم جان انوری و. اوس هم ورزم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور چې په کندهار ولایت کې مدني فعال ده او عزیزه وطنواله نومیږي. وطنواله صاحب اوس مهال له موږ سره پر لیکه ده. ډیره مننه چې تا تاسو وخت و ایستیا او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. عزیز جانې ک تاسو لمړی په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وایست چې په کندهار ولایت کې د نجونو په برخه کې د لوړو زده کړو د لاسرسي په اړه دوی له کومو مهمو ستونزو سره مخامخ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته سسو تخنیکی همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه او ښې هیلې. خدای مو جوړ روغ لره. د کندهار ټولنه تاسو ته معلومه ده چې یو سنتي ټولنه ده. متاسفانه ما په کندهار کې تقریبا شپېته کاله د مخه درس لیسه خلاصه کړې ده او بیا مې په کابل پوهنتون ته تللې یم. هغه چې پوهنځي مې هلته سر ته رسه وجې ده او د کابل پوهنتون د چې پوهنځي فارغ تحصیل شوم. نو متاسفانه شرایط فوق العاده په شاته تللې دي دلته په کندهار کې. زه به یو مثال درته وایم، بخښنه غواړم، چې یوه اونۍ او لومړی د مکتبه څخه فارغېږي او د امنیتي مشکلاتو په خاطر دا یوازې یو ترانسپورټي وسیله نشي پیدا کولی، چې هغې خوا ته چې د ژوند کاوه ملګري هغه درلودله. عمومي او لومړی د ټیپ پوهنځي څخه کامیابه شوې وه او هغه یې پرېښوده. داسې ډېر مشکلات شته په ټولنه کې، اجتماعي مشکلات یې، اقتصادي مشکلات هم شته و بعضې کسانو ته، او امنیتي څه ټول دي. ټولنیز مشکلات پکې راستو ملالۍ جانې، زموږ په ټولنه کې متاسفانه اوس دا رواج شوی دی چې نجلۍ د بلوغ سن ته ورسېږي، یعنی په اتم نهم لسم سنف کې بیا د دې د نامزاتۍ یا د واده کولو تلاشونه کېږي. دا ډېر د نجونو د درس او تحصیل د ادامې معنی ګرځي. پوهنتون کې د کندهار پوهنتون خوشبختانه ډېر ښه استادان لري او د تېرو کلونو کې تقریبا د لومړۍ درجې پوهنتونو څخه پېژندل شوي وو، ولې متاسفانه زموږ د نجونو او هم د لوکانو شمېر په دې پوهنتون کې ډېر لږ دی. زموږ ځوانان یعنی نارینه دا امکانات لري چې د کانکور د امادګۍ لپاره کورسونه واخلي، درسونه ووایي. زما سره یاس ملالۍ جان؟
بلې، اوس تاسې ږغ موږ ته راځي. وطنوال صاحب مهرباني
وکړئ. نو د نجونو لپاره دا امکانات نشته چې په کانکور کې دوی امادګي ونیسي او د کندهار پوهنتون ته چې کوالټي د لحاظ څخه هم ډېر جګ دي وجې ته کامیاب شي، او هغه پوهنځي چې ډېر په اصطلاح د خلکو خوښېږي یا دا کې د کار په ساحه کې ښه امکانات لري او دوی ته دوی کامیاب شي. ځکه استادان یې د دې لپاره د کانکور لپاره چې امادګي لري دا امکانات و دوی ته نشته. البته دا اقتصادي محدودیتونه په دې کې رول لري. او تر ټولو مهمه، متاسفانه چې اوس امنیتي مشکل هلته. زه به درته ووایم په عینو مینه کې چې هغه د کندهار یا په اصطلاح د افغانستان هغه ټاپ ځای دی چې هم مډرن کورونه لري او هم په اصطلاح خلک دا فکر کوي چې امنیت ډېر شته، ولې متاسفانه حتی د ورځې له تر سړک باندې نجونو ته ازار ورکول کېږي. نو دا نه معلومه چې دا د تخریبي شبکو امنیتي کسانو د خوا څخه دي او که څوک دي. خو زه په دې عقیده یم چې طالبان دا کار نه کوي، ولې امنیت د یو شمېر کسانو د خوا څخه خراب شوی، غلاوې ډېرې شوي. نو په دې سره یې پکې څوک دا امکانات نه بروي چې دغه کې دېرته زړه نه شي کوي چې خپله پېغله لور دې د کور څخه و مکتب ته او یا پوهنتون ته پرېږدي. زما ږغ
پر
مسؤلینو باندې دا د کندهار پر مسؤلینو باندې دا دی چې لطفا د کندهاریانو نارینو او ښځو و ږغ ته غوږ ونیسي. د امنیت مسؤلیت تاسو یاست او ودیته د ژوند کولو د عادي ژوند کولو امکانات برابر کړئ. ته زیاته بیا
د نجونو لپاره چې نجونې په سنتي ډول سره هم درس تحصیل ته نه پرېښول کېږي، که دغه رقم نه امنی وي نو د نجونو حقوق تقریبا سل په سل کې، یعنی وي په سل کې تر پښو لاندې کېږي.
بله،
ډېر تاسف پای دی.
ډیره مننه عزیزه وطنوال صاحب چې تاسو له موږ سره په شکست سکوت یا نور بستې پروګرام کې ګډون کوي. تاسو ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې ښځې او نجونې د کندهار په ټولنه کې ورسره مخامخ دي. وطنوال صاحب، که تاسو په دې اړه راته ووایاست چې تاسو یادونه وکړه چې په تیرو 30-40 کلونو کې ټولنه ډیره پر شا تللې ده، که تاسو د مخکینیو کلونو په پرتله موږ ته ووایاست چې د خپلو کړو پر مهال هغه مهال چې تاسو زده کړې کولې او د اوس ترمنځ کوم مهم توپیرونه وینئ؟
توپیرونه لکه دا کلونه چې زه فکر کوم چې په دې په 20 کلونو کې به موږ بیرته هغه حالت ته ونه رسېږو، ځکه ټولنې ګر سره کلچر بدل کړی دی. موږ د تحصیل په دوره کې به ما په کابل کې په لیلیه کې ژوند وکړي، پوهنتون کې مې د نارینو سره یو ځای درس ویلی دی. هېڅ نوه مشکلات او احساس د ازار او اذیت ما نه دی احساس کړی، نه زما همصنفیانو نجونو. یوازې به دا محصلین تللو کابل ته، یعنی موږ لکه اوس چې ورته وایو چې باید یو نارینه ورسره یې محرم، هغه به ستا تشتونه نه وه. هر څه په مسؤلیت کې وه، په بس کې به سهار دغه د قادر ترانسپورټ فعادت و عظیمي و، دا ترانسپورټونه وه. سهار به په بس کې کښېنستلو، 4 بجو ته به کابل ته ورسېدو، یا به مو د شپې په 12 بجې په بس کې کښېنستو، سهار 8 بجې به سینټ پور ورسېدلو. نو زه فکر نه کوم چې په 50 کالو کې موږ بېرته دغه حالت ته ورسېږو، متاسفانه چې ډېر تاسف او ژړا ځای دی. جهانیان راغله دلته، جهانیان یې په دغه وعده باندې چې موږ ته به زمینه د عادي ژوند کولو برابره کړي، وایي متاسفانه چې دا ونه سوله. حتی په داشل اخیر شل کلونو کې تر هغه ډېر بتر لا هم سول، ټولنه ډېره شاته تللې ده او دا د تعصف ځای دی. نو زما پر والدینو باندې هم دا غږ دی چې لطفا خپل اولادونه که الکوان دي که نجونې دي و درس ته تشویق کړي، د جنګ پر ځای و قلم او کاغذ و کتاب ته تشویق کړي، او نجونو ته خاصتا دا زمینه برابره کړي چې درس ووایي، عالي تحصیلات وکړي، ځکه دوی د په آینده کې د 3 تر 5 جنریشن پورې بیا دوی مثبت رول لوبوي او خپل آینده نسلونو ته ډېر ښه خدمت کولی شي.
بله وطنوال صاحب، که تاسو اوس یو څو خبرې په دې اړه زموږ اوریدونکو ته وکړئ چې په کندهار ولایت کې دولت څه کولای سي چې نجونې او مور او پلار ولوړو زده کړو ته زړه ښه کړي، او دوی باید د خپل نجونو سره د لونو سره مرسته وکړي چې هغوی لوړې زده کړې بشپړې کړي.
الله ته خواست کوم چې دا جنگ ته د پایتو کې کښېږدي، ځکه جهانیان ونه کولی شولی او زموږ دولت په توان هم دا خبره لوړه ده. که امنیت راشي نو فکر کوم چې والدین هر کموتي که پلار دی د اولاد ښه غواړي، نو لومړی شی چې دی زموږ ته د جنگ د پایته رسېدو پیشله خبره ده چې موږ وکولی شو په عادي ډول سره ژوند وکولی شو او فکر مو آرام شي، مغز مو دې ته اماده شي چې د اولاد تفصیلي او آینده ژوند باندې فکر وکړو. دا د دولت وظیفه ده چې په دې لاره کې که په منطقوي ډول دي، که په جهاني سطح دي او که په ملي سطح دي، دا زمینه مساعده کې او وصول ته لاره وارسي او وصول ته لاره.
بله، ډیر زیاته مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د نور بستې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بیا به هم له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ډوډې ترخان مولا ډوډې کړګي مولا شړمبو او بډه مولا پیازا ته شمال را دیتا جوان بھائی دیتا جوان بھائی دیتا جوان بھائی ta juwan bhai ye ta juwan bhai